السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې نن له ظریف نظر سره زه عصمت څارون ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې د داعش په باب خبرې کوو. داعش یا د عراق او شام او یا هم د عراق او سوریې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې پر دغو دو هیوادونو سربیره په لیبیا کې هم سیمې تر کنټرول لاندې لري، د 2014 میلادي کال د جون په 9 د ابوبکر بغدادي په مشرۍ خلافت اعلان کړ. دا ډله اوس په مصر، لبنان، شمالي افریقا، جنوبي افریقا او جنوبي آسیا کې هم پلویان یا پلوي ډلې لري. په وروستیو کې په افغانستان کې د دې ډلې د حضور راپورونه خپاره شوي دي. څه موده مخکې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالرؤف خادم ووژل شو. دا ډله په بېرحمۍ او د افراط پر اوج تورنه ده. ملګرو ملتو د بشري حقونو په سرغړونې او جنګي جنایتونو تورنه کړې ده او د بخښنې نړیوالې ټولنې ویلي چې داعش قومي تصفیه کوي او لرغوني آثار له منځه وړي. دا ډله څنګه رامنځته شوه؟ ولې په نسبتا لنډ وخت کې په عراق او سوریې کې نفوذ پراخ شو؟ څرنګه جګړه تمویلوي او کومو شرایطو د دې ډلې له پیاوړتیا سره مرسته وکړه؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې څېړو، خو د خپرونې په دوهم ساعت کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې داعش د داعش خطر څومره جدي دی، څومره امکان شته چې په افغانستان کې هم نفوذ زیات کړي.
تشکر. ما به نوبه خود احترامات خود تقدیم میکنیم. مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم فعلا در کابل تشریف دارن. محترم تورن جنرال هیگل سلیمان خیل، کارشناس مسائل نظامی، و محترم آقای جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان از طریق تلفن محترم آقای محمد امین فروتن، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی، هم در خط تلفن هستن. میگیم خوش آمدین مهمانای محترم. خب آقای سروان، از کجا شروع کنیم؟ اول
زویم رازی چه اول شاغل فروتن څخه وپوښتو چې دا داعش لکه څنګه چې موږ په دې خپلو مقدمو کې ورته اشاره وکړه چې دا ډله څنګه رامنځته شوه، کوم شرایط د دې باعث شول چې داعش یا د اسلامي دولت ډله رامنځته شي؟ که فروتن صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
ډېر ښه. زه اول د ټولو نه مخکې تاسو محترم و اوریدون کو درنو ملمنو تخپل سلامون اوراندی کوم.
شکر. سلام.
او د داعش پر رابطه سره باید ووایی چې دا د هغې سلسلی یو اخیرانه برخه ده چې د خارجي قوتونو د منافعو په تامین دپاره استفاده تینا کیږي او مذهبي بڼه ورکوي. دغه حلقه اول وار دپاره د جهاد په وخت کې د عرب و افغانانو په نامه باندې رامنځته شول. بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسیدل، بیا طالبان په شکل باندې دوی رامنځته شول. بیا د طالبانو په اخرو کې دوی د القاعدې په 1996 کال کې القاعدې نوم یې ورکړ ورته. او بیا وروسته د خارجي ممالکو، د خارجي استخباراتي اجنسیو د منافعو په تناسب باندې دوی د داعش په شکل باندې حضور پیدا کړ. دا فقط او فقط یو فکری د اسلام نه هغه متحجرانه او خشونت زا قرأت دی چې په خپله په ټوله اسلامي دنیا باندې دا حاکم دی. بله
بله صاحب، سلامت اوسئ.
بله تشکر محترم آقای فروتن. امید مورد رهبری از یا که چه قسمی ایجاد شد؟ اینا را میگن بعضن در افغانستان هم بودن و بعضن میگن بعض بندی خانه ها بودن. در این مورد چی گفتنی دارین؟
دی رهبری داعش هم مثل دیگر تاکتیک ها و شیوه های شبکه های استخباراتی به تناسب تحقق منافع اینها تبدیل و تغییر میشه. یک زمان مثلا در زمان جهاد وقتی که حلقه های عرب، دسته های عربی را با داخل افغانستان میسازند، به نام عربای افغان یاد میشند. و بعدا همو عربای افغان مبدل میشند در وقتی مجاهدین با شکل از اشکال داخل افغانستان میشن، در جلال آباد و در اوجاها برشان کمپ ها درست میکنن، حتی طبیعت افغانستان را برشان میتند. اما بعدا همو حلقه های عربی که یکی از او جمله مثلا امیر ابراهیم که بغدادی بوده، این یکی از کسایی بوده که در وقت طالبا یکی از به اصطلاح گردانهای یا دسته های نظامی جنگجویان عرب را در ریشخور چی میکرد؟ رهبری میکرد. باز وقتی که یا میخواین که باید مسئله را به طرف سوریه و عراق چی بکنه انتقال بده، بعد اینا میره در عراق فعالیت میکنه، در زندان ابو غریب ای دستگیر میشه،
ابوبکر بغدادی
زندان ابو غریب میبره،
بله،
برایشان دستور داده میشه که شما به این نوع حرکت بکنین، این نوع کار بکنین.
بله.
و بالاخره این شبکه های استخباراتی اینها را منظم میکنه به نام گروه دولت اسلامی شام و عراق و شام.
بله.
ای که در افغانستان مثلا آقای مولا محمد عمر امیرالمومنین تعیین شده بود، اما زمانی که منافع استعمار، منافع شبکه‌های استخباراتی تقاضا کرد که باید اسلام را به صورت اساسی تحقیر بکنه، به صورت اساسی ضربه بزنه، به این شکل خواستن که همیا را به شکل از اشکال به ترس و لحظ و سوارت
دیده منن فروتن سب. سلامت واسه فروتن سب. ور بشو دی کابل ستودیو تا شاغلی تورن جنرال هایگل سلیمان خیل او دغرس محترم جاوید احمد غفور په ستودیو کې تشریف لري. دواړو ته هر کلی وی. لومړی که غفور سب تاسو وایست داسې ویل کیږي چې په عراق کې وای د داعش غړي له هغو کسانو جوړ دي یا تشکیل دي چې پخوا د بحث په ګوند کې ول د صدام حسین ملګري ول اکثره، او ضمناً هغه عربان چې د القاعدې په چوکاټ کې عراق ته تللي ول او د عراق له شیعه حکومت سره اختلاف درلود، همغه کسان واوښتل په داعش باندې یا د شام و عراق په دولت په ډلې باندې. تاسو څه وایست په دې برخه کې؟
په مننه د سلام په وړاندې کولو سره درنو میلمنو ته، تاسو ښاغلو ته، د راډیو اوریدونکو ته، واقعا دا بیخي یو واقعیت دی. دغه ډلې چې کله یا دغه سازمانونه دوی وس یو نړیواله بڼه غوره کړې ده، او دا چې کله رامنځته کیږي په هغه هیوادو کې رامنځته کیږي چې هلته ورته زمینه سازی وي، هلته د نظام حاکمیت له منځه تللی وي، یا هلته نور داسې مسایل پیښ شوي وي چې د دغه ډلې لپاره زمینه سازی وکړي، او دغه ډله بیا تر یو بریده کوي چې په ایډیالوژیک لحاظ باندې خلک جلب کړي او په ایډیالوژیک لحاظ باندې مخته لاړ شي. دا زه وایم چې یو شمېر هغه کړي دي کوم چې له القاعده سره یا اختلاف پیدا کړی دی، او یا په دې فکر کې شوي دي چې څنګه وکولی شي خپل رهبري په لاس کې واخلي، او څنګه وکولی شي په خپل نوم باندې دغسې یو سازمان رهبري کړي تر څو وکولی شي خپلې منافع خوندي کړي. په هغه بله موضوع زه بحث نه کوم چې هغه یا استخباراتي منافع یا نور مسایل، په هغې باندې مخکې بحث وشلو. دویمه خبره دقیقا که موږ چېرته وګورو په وروستیو کې چې په افغانستان کې هم کومو طالبان چې له زندان نه راخوشي شول، هغوی یو قسم مقدعی برخورد کولو، او هغه د جنگ د تودیدو لا ډیر لعمل شول، نو دا امکان هم لري چې دا به د باز ګون غړي دي، او په یو شکل نه یو شکل هغه واک چې له لاسه ورکړی دی په یو بله بڑا غواړي راښکاره شي. خو د دوی تګلار د دې لپاره داسې جدا ده چې دوی خپل یو وقدی برخورد کوي، ځکه دوی همدغس یو حالت سره مخ شوي دي، او دغه زمينه دې لپاره برابره شوې ده تر څو دوی په ایدیالوژیکي لحاظ باندې دغه یو شعار وړاندې کړي، تر څو وکولای شي چې خصوصا نوي ځوانان هغه جلب کړي، او خلکو ته دا وښيي چې مونږ مثلا د مذهب یا په مونږ تیرې شوې ده. نو دغه ټول امکانات چې تاسو ورته په سوال کې اشاره وکړه، دا زه نه رادومه، او دا د دې القاعده او د نورو سره یو شکل نه یو شکل اړیکې لري. اوس تاسو که په افغانستان کې موږ ګورئ یو شمېر خلک چې د داعش په نوم کوم سازمان اعلان هغه مخکې د طالبانو غړي وو، یا مخکې د طالبانو پولیکو کې وو، نو یاري که مونږ دا وایو چې دا یو نوی رازیګیدلې کړی ده، نه، دا یو نوی په یو نوی نوم رازیګیدلې کړی ده، ولې د پخوانیو سازمانونو غړي دي چې په دغه نوم باندې اوس د فعالیت لپاره کار کوي، او په دغه نوم باندې غواړي پلویان جذب کړي.
بله جناب صاحب، شما خوش آمدین. از نقطه نظر نظامی سبب ایجاد از اینا چی هست؟ از نقطه نظر شما، شما چه قسمی رو تحلیل میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اونه که هیلی تاسو تا نظر صاحب و تاسو دی رادیو لیدونکو او کارکونکو تا، او خپل ملمت سنک راست ناسه دیتا خپل سلامونه اونه که هیلی ورانده کم.
تشکر میرم.
گره پونی زمیل هست کچیر مونگ دیتا کچیر مونږ دې ته نظر واچو خارجی نړۍ هغه نړۍ چې په افغانستان یا په آسیا یا په عربي نړۍ کې په آسیای میانه کې او همدارنګه په افریقا کې کوم اهداف چې لري، اقتصادي اهداف لري، سیاسي اهداف چې لري، د هغې اهداف ته د رسیدو په خاطر دوی ځینې کړۍ د ساتي چې د هغې کړیو په واسطه دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. چې د هغې جملې نه موږ تاسو ویلی شو چې کومه کړۍ چې اول چسپ لري اول د هغې نه کار اخلي، او که چېرته د هغې کړۍ چسپ یې له منځه ولاړو او دوی مترود شول او دوی ضعیف شول او دوی له منځه ولاړل، بیا هغه په بل نوم په بله کړۍ تبدیلوي تر څو هغه نوي کړۍ وي هغه فعالانه کار وکړي او دوی خپلو اهدافو ته چې په سیمه او دا منطقه کې لري او دوی هغو اهدافو ته ورسوي. چنانچه په افغانستان کې هم که چېرته موږ اوس فکر ورته وکړو په افغانستان کې او یا په آسیا کې د آسیا میاناته د رسېدو په خاطر اول دپاره طالب پیدا شو، بیا القاعده پیدا شوه، اوس داعش پیدا شو، دا چې طالب ضعیف شو القاعده له منځه ولاړه، اوس دوی د خپلو اهدافو د رسېدو دپاره داعش پیدا شو. داعش هم د خارجي کړیو دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي او حمایه کیږي. نو په نظامي لحاظ داعش په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په عربي نړۍ کې لکه عراق او همداسې سوریه په دې کې موجود دي، وجود لري. لکن دومره زم ویلی شم چې د عراق او د شام نه دا ناممکنه خبره ده چې داعش غړي چې د عراق کار کوي په سوریه کې دوی خپل عملونه کوي دا افغانستان ته دوی راغلي وي، ولی هماغه پخوانی د طالبانو کړی دي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، په دا منطقه کې سوله راشي. او هغه کړی چې ما مخکې یاده کړه خارجي کړی چې هغو خپل اهداف لري، دغه نفر بیرته یې په نوم د داعش تنظیم کړل، په دم نامه یې راوستل او سپین بیرغ په تور بیرغ ورته تبدیل کړو، او دوی په افغانستان او پاکستان د آسیای میانه دپاره د رسېدو په خاطر دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې پاکستان کې شروع کړي دي، او په افغانستان کې نوی دغه دوی راڅرګند شوي دي او دوی په افغانستان کې موجود خپل فعالیت دوام ورکړی.
ډیر زیاته مننه قدرمن اردوونکو. تاسو له ازادي رادیو څخه د ازادي په چپو کې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي محمد امین فروتن، تورن جنرال هایګل سلیمان خیل او ښاغلی جاوید احمد غفور. د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې په دې خبرې کوو چې داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت ډله څنګه رامنځته شوه، کوم عوامل سبب شول چې دا ډله رامنځته شي، څنګه تمویلی شي، او په د دې خبرونه په دوهم ساعت کې په دې خبرې کوو چې داعش په افغانستان کې څومره نفوذ کړی او یا د نفوذ څومره امکانات شته. یو شمېر اوریدونکو چې هم د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې او هم د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې نظرونه څرګند کړي، څو نظرونه لولو. نور به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم ولولو. عبدالله له هلمند څخه لیکلي وای، په افغانستان کې د داعش په نامه ډیری هغه خپلسري غیر مقلدین سلفیان دي چې د موقع نه په استفاده غوړي د خپل رای مذهب ته وده ورکړي او پر مخې بوسي. سردار اثر لیکلي دي دوه ډوله داعش دي، یو اصلي چې ډیره برخه یې اوس نشته او دوهم امریکا جوړ کړی دي. رحیم افغان لیکلي دي داعش د مسلمانانو یو داسې ټولی دی چې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د ورورۍ لاس نیولی دی.
بله، تشکر. پسانتر تلفونا را میگیریم. منتم از محترم آقای فروتن یک سوال داشتم. امی روی سبب ها خود هر کس هر سبب ها میگه، هر کس نظر خود را هم میکنه، منتها سبب های تاریخی از این کمک از نظر بگذارانیم. بعد از این که عرب ها نتانستند مقابل اسرائیل هم جنگ ها را به اصطلاح بتانند ببرن و به بازنده بودن باختن، بعد از او آستاستا زمینه دیگه الترنتیف ها شد، کسایی که کمزور هستن یعنی قدرت ندارن اینا یا به تروریسم و به این مسائل روی آوردن، قسمی گروپ ها زیاد شد. فروتن صاحب، به شما چه فکر میکنین این مسئله ضعف عرب ها در مقابل جنگ ها در اسرائیل گپا صاحب یکی از سبب های از این است که این همه گروپ ها زیاد شوسته؟
واقعا همونطور هست آقای نظر. اصلا اگر آدم دقیق همی حرکت های منطقه را که مثل دانه های شطرنج پیش و پس میشه در نظر بگیره. وقتی که محمد مرسی در مصر با داشتن یک داعیه استقلال، حرمت و آزادی به پیروزی رسید، به همو بازی به پیروزی رسید، به همو شیوه های به پیروزی رسید که خودشان برشان درست کرده بودند، لحاظا اینا خواستند که این مطلب را، این حکومت را که بر مبنای حرمت به انسان و جایگزینی تعقل در رهبری ملت ها و مدیریت جوامع بشر جایگزین می سازه، این را باید کاملا از بین ببره. در برابر اولین مرتبه در برابر از او 13 میلیارد دلار مصرف کردن، برای آقای سیسی دادن تا این حکومت را از بین ببره، کودتا کنه. وقتی که کودتا کردن خواستن که تمام خاورمیانه را و به شمول جنوب شرق از جنوب آسیا و غرب آسیا را داعشی بسازه، به او خاطر اونا از اونجا آغاز کردن محمد مرسی را که یک رئیس جمهور منتخب مردم بود، او را سقوط دادند. آمدن بریزی که تمام کشورها را، شرق میانه را هم از در، خب البته در برابر اسرائیل اونها چون نتانستن همین مسائل را به شکل اساسی در برابر اسرائیل از مقاومت بکنه، و اساسا کسانی که میتانستن یک مصر آزاد، یک عرب آزاد و مستقل بوده باشه که اونجا اسرائیل را هم جواب بده، خواستن که این را از بیخوبون مسئله را حل کنه. وقتی که حلش کرد به نام دولت اسلامی عراق و شام به وجود آورد برشان. شبکه های استخباراتی مثلا امی آقای سرتاج عزیز وقتی که مصاحبه کرد امرایشان، رفته بود با تلویزیون فارسی بی بی سی، چی اردوی بی بی سی، شبکه اردوی بی بی سی که الان هم کلیپش هست، امرایش مصاحبه کردن، گفتن که هارون الرشید امرایش از پیشش پرسان کرد که آیا شما وقتی که عربستان را میخواین تقویت کنین در مورد سیاست خارجی تان چیزی با وجود آمده، تغییر آمده؟ گفت نه، ما سیاست خارجی ما تغییر نامده، بلکه ما سلاح ها را سر عربستان فروختیم و میفروشیمش و تیاره ها را برش میتیم، بخاطر یزی برش میتیم که اونا هم در بسیاری حالات سخت ما را کمک کرده.
بله.
اما ما به او خاطر وقتی که کمک کردن، کدام سلاح ها را سرشان فروختن؟ سلاح های را سرشان فروختن که در دوران 13 سال گذشته و پیش از او در دورای طالبا اونها جمع‌آوری شده بوده، دست پاکستان افتیده بوده. اما سلاح‌ها را اونا دادن با پیکپا، اونا را روان کردن به نام گروه دولت اسلامی، جوریش کردن و بالاخره خاورمیانه را سریع گرفتن.
خیر باشه. خب به هر حال محترم آقای سید محمد ایوب بخاری، آقای مسائل سیاسی از پاکستان هم در خط تلفن ماست. بخاری صاحب خوش آمدین صاحب. بله بخاری صاحب صدا ما رو میشنوید؟ بله. بله صدا خوب نیست، خیلی میدم کار تکنیکی ما اصلاح کنه، همراهشان یک دوباره مکالمه کنین، صدا را صحیح نمیشنون. خب به هر حال ما چند لحظات یک اعلان داریم، امی اعلان خود را بشنویم و بعد از او تلفونا را میگیریم که شنوندای عزیز ما چی میگن.
بله استاسی آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو دوام کوي، د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکوم.
بله بفرمایئ.
بله زه صدر محمد سلمان ستاته د تدرنو میلمنو ته د لکومینه سلامونه.
مهرباني صدر محمد سلمان.
ارسم سلام شاه خبر از دلت پیدا کیږي چې د دې تاریخ کال ټول په نامه د اسلام باندې په نامه راووت خلک او په نامه وځيږي، خو موږ دا چې وایي چې دا داعش ته کا سما او که محمد عمر نه کدانو دي، دا څه په وخت چا د مستند چې دې ته دا سلام کوم څوک ورکوي، دې ته دا قران څوک ورکوي، دې ته څوک ورکوي، څوک پایي چې وي، څوک امریکا ورکوي، څوک عربي نه ورکی وو په دغه باندې مستقیم باندې کوم ملل مسایت د نیوکه نه کوي چې ورته دغه دایښت ولې دا سلاوي ورکی دی خو پاتې کی نه لري دوی کوم تانګونه نه لري او مستقیم عربستان ته وو یا پاکستان ته ای ته وای چې تاسو وګورئ نه راو کوم دغه ته سلام کوم دی په منګه په یو نامو په نامو جنګلی خپل سیاقات تاسو چې څو واسه نو به خلک دایې چې اپی ولې د محمد عمر یا چې ولې دا سامان یا چې
ډېر مننه سردار محمد صاحب. سردار محمد صاحب مننه. دا اول ځل د فکر کوم چې تاسو پوښتنه وکړه اکثرا تبصره کوي. زموږ مېلمانه به په دې نظر څرګند کړي چې دا داعش څرنګه تمویلیږي.
بله یک ټلیفون دیګه. بله شنوندیز بفرمایئ صاحب.
مهرباني وکړئ دی مهرباني
ستاسو د میلمنو نه زما دا پوښتنه ده چې آیا په عراق یا مثلا په بل دولت کې چې امریکا بېخي سوپر طاقت ده نه شل کاله وجنګول کومو سیمې یا کوم هېواد یې ونه شوه نیولی هغه دا داعش څومره داسې زر د هېوادونو سیمې یا ولایتونه نیسي په دغه حق لکه نظر را کړي.
صحیح مننه. بل اورېدونکی هم لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
مهرباني. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میشه سلام؟
بله میشنم. سوال تان تر کنید.
یک سوال اگه ساده بیه میمونه داشتم نظر میشه سلام؟
بله یا بو این سوال ساده تان سیب
سوال ساده است. مثال ساله بیا دایش یا بیا شو در منطقه پشتونشین جاب هستن نقدر علت یعنی چی هست آقای نظر از هر مهمان ما جواب نگم جواب بگم که علت چی هست در منطقه پشتونشین دایش یا القاعده جاب هست.
صحیح.
بله یام یک سوال است.
من نه سلامت و سیبل اردون که لرو سعیده
سوال خوب. بله
مهربانی. بل اردون که لرو زن معرفی کهی.
سلام جناب محترم آقای ساروان، آقای نظر، همکاران تکنیکی، میمانان شما را سلام تقدیم میکنم.
سلام. خوش آمدیم.
لطف میکنین. سلامت باشین. من سوال من کوتاه سوال نیست، منتها تبصره دارم. صرف در یک کلمیش میخوایم نظر صاحب نظرهایی که امروز شما اونا را دعوت کردید از اونا را نظرشان را بشنوم که در مورد چه نظر دارن. طالب و داعش اینا هر دو ابزار سیاسی هستند به خاطر رسیدن به اهداف امریکا در منطقه و جهان است که از زیر چتر دین اینا استفاده میکنند. نه طالب در کشور ما در 11 سال اینا فقط با حکومت کرده تانستن که با پنجه قانون سپردن اشن، ناامنی ها را تا حد ایجاد کردن و این ناامنی ها باعث از این شد که اینا رشد هم بکنن و اینا صفوفشان، یعنی صفوف دهشت افغان ها روز برو در افغانستان کاستن نشد بلکه افزود شده رد. بنان نظر من است که داعش و طالب گذشته القاعده به نام امارت اسلامی ادعا میکردن، آل دولت اسلامی ادعا میکنن، کل از یک منبع از یک جا اینا که عبارت از ابزار است. من نظر من است که ابزار بودن همی کسانی که تحلیلگر سیاسی امروز دعوت شدن ابزار بودن طالب و داعش اینا میپذیرن یا خیر. تشکر.
سلامت باشی. وس به لوردون کو غواړو چې څو شی به تلفونونه کې چې تاسو په پښتنو نظرونو زموږ ملمنه تفسیری وکي. ګنشمیر نور هم دې افغان بیسیم د تاسو وتل شمیرې لري، هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لري، هم دغه موضوع باندې دوه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. ځینې وایي چې د امریکا له لوري رامنځته شوې ډله ده، ځینې وایي چې د امریکا په ضد رامنځته شوې ده. او سردار محمد پکې پښتنه دا کوله چې څوک تمویلوي د پیسې له کومه کوي، د ټانکونه او وسلې له کومه کوي. که ښاغلی جاوید احمد غفور په دې اړه نظر څرګند کړي.
زه دغه پوښتنه مې یادداشت کړې دي څاروان صاحب، که ستاسو اجازه زه به دوی ته جواب ورکړم. اول هر دو ابزار سیاسي دا زه در سره مانم، طالبان یو سیاسي ابزار و که نوی نو امریکا خپه دلته نه کشیدله او هغه د یو پرزې په شکل وکارېدل او له منځه لاړل. دوهمه مهمه مسله دا که تر یو وخته دغه ګروپونه نړیوال سپورټیم، خو بیا وروسته دا ګروپونه تاسو وګورئ په داسې ساحو کې رامنځته شوي چې هلته غیر قانوني تجارتونه ډیر زیات کیږي. مثلا په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت قاچاق نه دوی ډیرې زیاتې پیسې لاسته راوړي. همدارنګه په عراق او یمن او سوریه په دې هیوادو کې تاسو وګورئ هغه ناامنه هیوادونه دي چې هلته دوی کولی شي د نفتو او نورو تجارتونو یا نورو مسایلو نه دوی هغه خپل مالي امکانات لاسته راوړي. د
نفتو خبره تاسو وکړه، صادریږي د څنګه صادریږي خو یو گاونډي هیواد ته بزي اغه څنګه ترې اخلي؟
وګوري علت دا د څاروان صاحب چې په دغه ټوله سیمه کې نامنی ده وخت چې په سیمه کې نامنی هلته د غیر قانوني کړنو لپاره زمينه ډیره بستر ډیره واروي نسبت هغه سیمو ته چلته امنیت خوندي وي. اوس مثلا تاسو وګورئ د افغانستان نه د نشه یي توکو قاچاق ایران د زمداسي مثلا نورو هیوادونو انتر روسي پورې ګورځي دغه بیا یو قوي کړی باندې بدلیږي چې کولای شي په ډیره اسانۍ سره هغه سیمو نه وبورو کې او دغه قاچاقو کې په سمته وي. بل مهمه مسله دا ده چې یو شمیر خواخوږي دوی لري خصوصا په عربي هیوادو کې چې هغه دوی سره مرسته کوي هغه که په دولتي چوکاټ کې نه په غیر دولتي چوکاټ کې. تاسو د افغانستان د جهاد په وخت کې وکتل چې عربانو شیخانو څومره مرسته کوله د افغانستان سره هغه خپلواک خلک وو نو لدی خوانه هم دوی چې دوی سپورټیږي او دوی د هغه خوانه هم پیسې لاسره وړي او دا استخباراتي ابزار زه د تاییدوم زه هیڅکله دا نه وایم چې دا به نه وي. درې ما ورور پښتنه وکړله چې په افغانستان کې پښتون نشین سیمو کې دا زیات دی. یو خو د پښتنو اراضي دی تاماده ده اراضي په جګړیز او دې حالاتو کې ډیر زیات رول لوبوي په نام نه یو پټولو. دویم په یو شکل نه یو شکل دا په پښتنو تپل شوی غوندیم دا جګړه تاسو وګورئ په تیرو 13 کالو کې بېګورا پښتانه ونیول شول هغه چې کله ونیول شي هغه بیا اوقدایي برخورد کوي مثلا د دوی په سیمو بمبار وشلو نو دغه ټول یو پلان شوی کار دی چې پښتانه په دې جګړه کې ښکیل شوي یعنی خپله پښتانه دا نه غواړي چې باید جګړه وکړي خو ولې کله چې هغه یو شاعر وایي مونږ جنگ نه غواړو خو جنگ په مونږ راوتپل شي نو تر ډیره بریده دی ورور ته زه دا وایم چې دا جګړه په مونږ تپل شوې ده کنی زمونږ تاریخ تاسو وګورئ هیڅ وخت مونږ تعرض نه دی کړی هر وخت مونږ دفاع حالت کې بیا مجبور
شي دی ام دی اوردون کې منظور دا و چې که تاسو وګورئ دی اته دی انګریزانو سره د جنگ په وخت کې هم که وګورئ ډیر جنگ په همدغو سیمو کې شوی دی له روسانو سره هم تقریبا همداسې و. فکر نه کوئ چې په دې پښتنو کې پښتانه نسبت نورو قومونو ته زیات مذهبي دي او زیات کله چې د جهاد په نوم غږ پورته شي نو دوی که هغه حقیقت ولري که ونه لري دوی تیار دي چې جنگ وکړي؟
دا برخه زه تر سره دم سل په سلو کې در سره تاییدوم خو یو شی ډیر مهم دی ګوره کله د انګلیس له خوا نه جنگ راغلی دی زیات زور یې په پښتنو سیمو ځکه د پښتنو د سیمو نه انګلیس غوښتل تیر شي او خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته ورسیږي. دغه جغرافیایي موقعیت څاروان صاحب زه فکر کوم تر ډیره بریده د دې لامل شوی دی چې پښتانه په دغه جګړه کې ښکیل شي.
ډیره زیاته مننه کور ودن.
بله
یو مسله نظر صاحب دا هم و چې دلته یو اوریدون کې مطرح کړی ده حبیب الله په افغان بیسیم جاتا سواتل شمیرې لاره لیکلې ده وایي تاسو مخکې اشاره وکړه او په دې مو ملمنو نظر څرګند نه کو چې په عراق کې سنیان د عراق د شیعه حکومت له لوري ډېر وځپل شول او دوی مجبور شول چې یوه ډله جوړه کړي او د خپل ځان په ضد د دې ظلم په وړاندې قیام وکړي.
بله فروتن صاحب په دې مورد نظر شما چی است؟
ما می احترامی که برای دوستای عزیزیم خود دارم. ما به یک چیزی معتقد هستم که اگر آدم واقعا تاریخ منطقه را و از نظر مطالعه بکنه که آنچه که دشمن هم صحبت میکنه دشمن هم میگه او را هم در نظر بگیره به این نتیجه میرسه که هر حرکتی هر آنچه که در یک جامعه برای تحقق منافع به وجود میایه او بیشتر قومی نیسته یک پروژه فکریسته. همین مسئله داعش و طالبا چون طرف مقابل به شکل از اشکال یعنی هدف ما استعمار هست و مخصوصا پاکستان اونها میگن که پشتونها کسی هستن کسای هستن که از اونها ما باید استفاده بکنیم. هیچ پشتونی پیدا نشد که برای آقای مشرف بگویه که شما بد میکنین شما این گپ میزنین. شما در همون زمان هم در همون پروژه‌ای که اینا پیش می بردن توسط یک تفکر خشونتزای مذهبی پیش می بردن او تفکر ازبک بود او تفکر تاجیک بود او تفکر ترکمن بود او تفکر هزاره بود او تفکر در دوره طالبا مثلا همون نظامی که اینا به وجود آورده بودن یک تعداد زیادش کسایی بودن که از دیگه ملیت ها بودند.
امی عراق امی اصلا بعض متخصصات در این فکر هستند که امی مالکی خودش یک اشتباه کرد نتانستی دیگه نفرها را جمع جور بکنن و از اونجا چیزا میجاد شد نیم اقصا بعضی از مصدر آزم بود چی بود و اومد
بله مالکی دی مالکی پا وقتی دوی دی ولسمشتر مرسیال و حتی آخر فرار بکن دوی یعنی سنیان خپل نکرشول منظور داره.
ببینین آره ما یک چیزی عرض کنم که این تفکری که هست این تحجر این سنی و شیعه را نمیشناسه، هم در تشیع حاکمیت داره هم بر تسنن حاکم هست. هر آن تفکری که در اونجا برای انسان و برای مخالف حرمت قائل نباشه، او چی سنی باشه چی شیعه باشه، او تفکر چیسته؟ طبعاً دایشیسته. ما نمونایش چند روز قبل دیدیم وقتی که همون حرکتی شروع شده در شای دوشمشیره شروع شده، یک دختر مسلمان را فرخونده را به چی شکل ناجائز و ظالمانه و تمام دردهایی که بوده به او را سرشان عملی کردند. آیا این بدتر از داعش نبوده؟ هر کسی که یک عوامل زمینه ها برش مساعد شوه عینمی شکل هست، حرکت میکنه، عکس‌العمل نشان میده. عکس‌العمل بدون شک که در طی 13 سال گذشته نسل ما که باید زمین های کار برش پیدا میشد، از هیروئین و مواد مخدر باید جلوگیری میشد.
بله شما میگین خود به خود بستر انوار میکنه به می شدت عمل و تروریسم و گپا. تشکر آجی صاحب. یک دفعه بریم کابل هم ببینیم که جنرال صاحب چه قسمی سوالا را یادداشت کردن و چی گفتنی دارن و چی فکر میکنن. جنرال صاحب بله نوبت شما، سوالا را اگر یادداشت کنیم. بله
نه میگه سوالای امونا را سابقه را جواب کنیم.
بله یک چیزی که اگر یادداشت کنین تا حال جواب داده نشته باشه و را لطفا جواب بدین، باز نظرتان را بگویید. بله بفرمایید صاحب.
خب گوش کنیم. ما یک چیزی را که یو شای چیزی تاسو توایم تاسو تا بهتر معلومه ده چه افغانستان پدی سیبه که دی جغرافیایی دی موقعیت دی نقطه نظر نه دی پاکستان سره تا 2400 کیلومتر سرحد لري. داغه سرحد دی افغانستان دی انګریزانو دی وخت نه کله چې انګریزان دی پاکستان د پاکستان دولت ایجادولو دی پاکستان دی صوبه سرحد او دی قبایل سیمو خلکو سره پروتوکول امضا شوی وو چې په د قبایلی سیمو د آزاد سیمو او د افغانستان سره رابطه مد لري. افغانستان سره پاسپورت نه لري، افغانستان سره سرحد وجود نه لري، خلک به آزاد رفت آمد کوي. کله چې دغه 15 کاله پاکستان په دې د افغانستان د پښتنو سیمو سره دوی رفت آمد درلود، آزاد و آزاد رفت آمد درلود، نو کله چې په افغانستان کې او په دې سیمه کې دغه واقعات بی امنیتي راغلل، تحولات راغلل، رژیمونه تبدیل شول، دا تبدیل شول، دا سرحد آزاد د 15 کاله چې پاکستان ایجاد شوی و شپږ کاله دا آزاد سرحد و. نو د دې اثر سرحد نه جهانیانو ته هغه چا چې په دې سیمه کې دی مفادات درلودل ګټې درلودې او حاضر کس پاکستان هم په افغانستان کې ځینې جغرافیایی او ځینې اقتصادي ګټې دلته په افغانستان کې درلودې، نو دا آزاد سرحد و دا زمینه ورته مساعده شوه چې طالب هم د دیورند کرخې دواړو خواته ځای په ځای کې او په افغانستان فشار راوړي خپلو اهدافو ته ورسیږي. همدارنګه داعش هم په همدې ترتیب، القاعده په همدې ترتیب. دا علت ځکه دا علت دا و چې هغه یو ملګري وویل چې په پښتنو سیمه کې جنگ زیاته، دا د بلې ناحیې نه د جنگ زیات شوی، دا د دې ناحیې نه زیات شوی چې دا آزاد سرحد و. دا آزاد سرحد نه د افغانستان د خوا پښتنو سیمو کې قایم شوی و او دا خط هم افغانانو په رسمیت هم نه ده پیژندلی، ای خوا پښتنو په رسمیت نه ده پیژندلی. نو په همدې خاطر و چې دغه جنگ په پښتنو کې وتپل شو، په پښتنو په سیمه کې جنگ زیات شو. نو همدا تاثیرات و که نور یعنی دا تاثیر نه و چې یعنی پښتنو په خپله جنگ وخته، پښتانه هیڅ وخت جنگ نه غواړي او افغانان هر وخت په افغانانو جنگ تپل شوی ده.
ډېره مننه جنرال صاحب. غفور صاحب همدغه موضوع چې داعش ته څنګه زمینه برابره شوه په عراق و سوریه کې، ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې هم که په لومړیو کلونو کې له طالبان ځینو طالبانو سره بد چلند نه وای شوی، شاید دوی نه وای مجبور شوي چې غرونو ته وخیژي او یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته ځان بیا مصالحه کړي. همدغه خبره د عراق په برخه کې ځینې خلک کوي، نه پوهېږم چې تر څه حده به حقیقت لري. دوی وایي که د عراق حکومت اشتباهات نه وای کړي او انتقام نه وای اخیستی نو شاید دغسې افراطي ډلې نه وای رامنځته شوي. تاسې د داعش په رامنځته تګ کې د عراق د حکومت رول څنګه ګڼئ؟
ډیر زیات مثبت رول دی ولوبولو. تاسې وکتل چې نوري المالکی کله چې صدر اعظم وو هغه چې د دې تنو آماده چې خپل چوکۍ پرې دی هغه ګډ حکومت جوړولو تنو آماده، او هغه دا فکر کو چې هغه وار باید دغه نه واخلي له سنیانو نه کوم چې د صدام په وخت کې ترسره شیو د شیاګانو په وړاندې. دا ما مخکې اشاره ورته وکړه، یو قسم عقدیز برخورد د دې لامل شو، شکنجه، تهدیدونه، وژنې. تاسې ولیدل صدام حسین د اختر په ورځ باندې په دار وځړول شو. یعنی دا هغه څه وو چې په زور یې احساسات راوپارول، دا هغه څه وو چې په زور یې هغوی ته د روا جګړې چانس په لاس ورکې، او دا هغه څه وو چې هغوی ته دغه چانس په لاس ورکې چې تاسو کولای شئ د خپلو اهدافو یا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره له هر ناروا کړنې څخه کار واخلئ. او د همدغه تفکر په اساس باندې داعش په دې وتوانېدو چې ملګري له ځان سره خپل کړي. وګوره، یو شی ډیر زیات مهم دی د نظامونو په عدالت کې. که چیرته نظام عادل وي او خلک په نظام کې ځان وګړي ځان وشمیري، هغه هیڅکله د دغسې پاڅونونو ملاتړ نه کوي، ځکه هغه په دې پوهیږي چې زما حقوق دلته تامین دي، زما ژوند دلته تامین دي، زما هغه ټول سهولتونه چې په یو ژوند کې زه ورته اړتیا لرم هغه شته، نو زه ولې یو پاڅون وکړم؟ خو کله چې هغه پوه شي چې دلته بې عدالتي ده، زما حقوق ماته نه راکول کیږي، زه شکنجه کیږم، زه وژل کیږم، له هغې دا ښه ده چې د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره دفاع وکړم.
بله، تشکر غفور صاحب. فروتان صاحب، یک مسئله دیگه هم از مسئله ایران یک رول مهم در این مسئله داره نداره؟ برای از اینکه او روز اولین دفعه ما از زبان امی آقای رئیس جمهور ترکیه که به ایران میرفت، یک روز پیش شده یک جای صحبت میکرد، او مستقیما نامت چکت که ایران گفت که در فلانی جاها دست داره، مثلا ایران کمه که متهم هم کرد، در حال که میخواه روابط خود کتی ایران خوب کنه، ایره با جرات به زبان آورد و حتی در خود ایران هم کت رئیس جمهور ایران یک جایی که بود در اونجا گفت که امی ترجمهش گفت ما علاقمند نشوی هستم، نشوی نی، ما مسلمان فکر میکنم، چرا قدر کشت خون یپانه؟ از او خاطر ترکیه هم که اینقدر احتیاط میکنه در سیاست خود با ایران، ایره به زبان آورده تانست. از او خاطر رول ایران چقدر که میخواه در هر طرف قوای شیعه را تقویه بکنه به اصطلاح. نظر شما چیه سیبری؟
ما در مورد ایران و ترکیه یک نظری دارم که ایران متاسفانه هر آنچه که اونا میگن با او عمل نمیکنه. و این سبب از این شده که تقیه میکنه. یعنی اصل تقیه در مذهب تشیع تا حد دروغ گفتن رسیده. لحاظا و در زمان اگر در گذشته این کار ممکن بود که پوشانیده شوه، آلی در دنیای دهکده مانند اصلا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ امروز انسان توانسته که بر هستی و کائنات و تسلط چنان تسلط پیدا بکنه که او اعجاز انگیز هسته. خب آله همین دلیل سبب میشه که انسان را از قرون گذشته میکشنه بعد نو زمان نو باید مدیریت کنه. متاسفانه ایران دارای این پتانسیل مدیریت زمان به اثر نیست. همون 1400 سال قبل، همون اسلامی که 1400 سال قبل، و اگرچه اونا میگه که ما به اجتهاد عقیده داریم، اما همون 1400 سال قبل اسلامشان هست، اجتهادش 1400 سال قبل هست. لحاظا طبیعی است که ایران به هر حال نگاهشان به منطقه کشورها نگاه مادی هست. این نگاه مادی که در لباس تظاهر، لباس تیوری شوه، لحاظ با افت تبدیل میشه.
بله.
و خوشبختانه که امروز آدم های مثل اردوغان و مثل محمد مرسی وجود داره که دنیا را بگویه که ما میتونیم جامعه را، مدیری دنیا را می از شما که بهتر مدیریت کنیم.
بله فروتن صاحب، امی حمایه مستقیم یا غیر مستقیم ایران از شیعه مذهبا که بر ضد رژیم ها در اونجا مبارزه میکنه، امی خودش یک باعث از این نشد که دایشی ها مثلا زور بکنه، یعنی سنی ها سلاح بگیرن و ترور بکنن به سلاح بزد شیعه ها که منطقه کلش از ایست مانه را مثلا مچم در یمن یا جاهای دیگه یا در خود عراق یا در خود سوریه به طور مثال سیب.
ببینین آقای نظری عزیز، ما میگم که سنی و شیعه جنایت جنایت است، شیعه و سنی نداره. وقتی که یک کسی برشان خون مخالف حلال باشه، لحاظ چی اگر او تیوری میشه، چی به شکل تشیع باشه و چی تسنن باشه، او بدون شک گای به شکل دایشی عمل میکنه، گای به مو اندازه شرایط جامعه به شکل طالب عمل میکنه، باز به شرایط جامعه به شکل دیگری عمل میکنه. اما جنایت جنایت است و این جنایت متاسفانه در زیر دین وقتی که صورت میگیره به استبداد تبدیل میشه. متاسفانه به همیش خاطر داعشی ها را همو ورژن جدید همو القاعده و طالب و همو عربای افغان است که در گذشته بوده، حال منافعشان ایجاب کرده که باید یک ورژن نو، یک نسل نو.
تشکر فروتن صاحب،
جنگجویان خشونت بار به بار بیارن.
تشکر. یک چند تلفن هم بگیریم که بله شنونده از بفرمایید شما چی میگین در مورد ایجاد داعشی ها؟ بله شنونده از بفرمایید.
بله رخ دهی خبری و کسی
مهربانی سیب
محترم سلمان زلطان سلام علیکم سلام کار
سلام
دروس رو میرمان سلام علیکم
مهربانی قاری سیب پشتون
قاری سیب مهربانی سیب
تلفن د اسلام نام خو د دایشه باره کې یعنی چې دوی خلافت اعلان کړی دی. خو د اسلام سر پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پس زما د خلافت پس خلافت خلافت بیا پس د دې ښکاره په لا پسنه نو کله درو سره مرمنو کې علمي کادر دی او دوی ماته جواب راکړي چې دا اوس نه خلافت د کومه ځای سو او یو خبره دا ده چې د حکومت ولې د دایشه پاتې کې د سرګنسي په افغانستان کې پیر دی په دې کې د دې سره دی ادب شي او دو درمه پوښتنه مې داره چې اصلا دغه د چا پروژه ده دایش پر در خلک وایي چې هر طالبان امریکایانو راایستل یا عربانو راایستل د ظاهرشاه په نامه یا په دې نامه دا چې هغه ضعیف په څه اوس د دایش پیره شوی دی دا همغه طالبان دي اصلا دا د چا پروژه ده
پر دغه صاحب هغه برخه چې له افغانستان سره تعلق لري د دې خپرونې په دوهم ساعت کې مطرح کوو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
بله آقای سروان مصوبه کنم.
مهربانی
سرشتر
عرض سلام دارم بر شما و میمان های محترم و شنونده های عزیز. ما نمیخوایم که در مورد پیچیدگی های پروژه صحبت کنم. ما میخوایم افاقی تر صحبت بکنیم که وقتی کمی طالبان قبل از اینکه بیاین فضای قبلی زمینه را مستعد ساخت بر از اینکه طالبان بیاین، به خاطر که جنگ های داخلی بود مردم به فرمان رسیده بودن، از امون فضا استفاده کرد، طالب آمد سلای مردم را جمع کرد، در اول کار کرد با مردم، باید از او اهداف دیگه را تطبیق کردن. حالا چقدر فضای کنونی کمک میکنه؟ فرض من امی داعش نیه یک چیز موهوم دیگه، فضا را چقدر مساعد میسازه که یک آفت بیرونی نامش را بانیم، یک پرو یک چیز دیگه دی وطن رخنه بکنه، یک آفت دیگه رخنه بکنه، چون بدن مریض است. بدن مریض است، هر چیز میتونه امکان داشته باشه. چقدر فضای کنونی زمینه را مساعد میسازه برای ازی که از هر نگاه فضای کنونی که من میگم از هر نگاه فقر، بیعدالتی، بیکاری، همه چیز وجود داره میاره، بی‌نظمی سیاسی، دوپارچگی نظام سیاسی افغانستان، چقدر همی موارد زمینه را مساعد میسازه برای ازی که
در قسمت دوم
نامش دایش نمیمونه.
بله سعیده
تشکر سرکشت. در قسمت دوم بخیر رو صحبت میکنیم. بله شنوندگی بفرمایید. سیف
مهربانی کو.
و علیکم السلام.
سروان صاحب نیکیل او سلامونه قبول کوي چې یو لاسم سوریم د زابل ولایت څخه تاسو سره.
مهربانی کو سمسور صاحب مهربانی.
د نو ولایت په حق له کوم ځای پر معلوماته لرو لیکندغه زابل کې چې په د حاکی افغان کې کله دې بیا ته وي چې یو بلکم زبونه کې سره ولا مسله کې ده دغه چې د اکل کې هغه دایښ نه دی.
سمسور صاحب او بخشه موش ویلی دی چه دخ پروانی پا دوم ساعت که پده خبری که دخ پروانی پا دوم ساعت که تلیفون راوه که او دی زابل پا را بیا پشتنه کلری یا نظر لری سرگان که زکر چه پا دوم ساعت که دایش پا افغانستان که زیرو بل اوریدون که نا تلیفون قطعش واس بوار شو زای ملمنو تا وقت کم ده
ما یک 5-6 دقیقه مانده که آستاستا جنبندی هم کنیم بد نمیشه منتها سوال اساسی فروتن سیب امی سوال ها خوکلش تکراری واریش
پشتون سیب سوال یا نوی وکر
پشتون سیب هم یک سوال کردن منتها ما هم یک سوال علاها میکنیم سخنان خودم آستاستا در یک دقیقه دو دقیقه جنبندی بکنن که قسمت اول خلاص میشه فروتن سیب ات یک سوالی است که وقتی که خالیگاه باشه دیگه چیزها میاد یعنی خود ما ضعف خود ما را باید یک کمک مطالعه بکنیم که ما قدر ضعیف هستیم که حتی هر کس یک دو تا تفنگ هم که پیدا کردن رهبر کلان خود امیر و خلیفه اعلان میکنه باز گناه را ما و شما در امریکا و دیگه جای ها میپالیم خو امریکا هم از این خالیگاه استفاده میکنه فرانسه هم استفاده میکنه داعشی هم و طالب و مرکز یعنی گناه از سر خود ما نیست که ما خود ما یک جمع جور بکنیم یک رهبری صحیح داشته باشیم یک نظام داشته باشیم یک تشکیلات باید داشته باشیم از خود ما گپ نمیزنیم غیر ملامتی را سر سردگرا میندازیم نظر شما چیه سیب
ما به عین چیز نظر ما هم همیست که اگر ما نتانیم مشکل مردم را حل کنیم خود ما داعشی عمل کردیم البته ممکن است خشونت نباشه به یک شکل دیگری باشه منتها هر نوع ضرورت زندگی مردم را رفع نکردن به شکل از اشکال آب در دریای ریخ میریزه که اونجا داعشی ها استاد استند لحاظا یک چیز دیگری که مهم هست نمیشه تروریزم را یا داعش را با تروریزم از بین برده شیوه های از بین بردن تروریزم هم باید با شیوه عدم خشونت باشه و هرگاه ما در از بین بردن خشونت مثل خشونتگرایان عمل کنیم این همه دعیه ما را صفر می سازه لحاظا این مسائل وجود داره که از همه جهت ما باید قوی باشیم و باید ادمیال سلاح‌های ذروی دارن کشور ایران داره پاکستان داره هند داره اینها به خاطر از این نداره که گویا اینا استعمالش میکنه اما برای از این داره که اونها میخواید توسط از این بلانس جامعه را بلانس قدرت را نگاه بداره اما وقتی که شما برای از این یک چیزی نداشته باشین چنانچه همین چند روز پیش وقتی که پارلمان افغانستان همین آقای نیروهای امنیتی را سران امنیتی را به چی دعوت کرده بودند مسئله جنگ چی شد و از کنر شد و گفت که امون رئیس استخبارات کابل گفت که ما اصلا نداشتیم تیاره نداشتیم که اونا را انتقال بدیم یا مجروحا را انتقال بدیم چرا نداشتیم؟
بله
همان ما یک علم تیاره داشتیم
بله
ما یک علم که قدرت داشتیم
منتها
متاسفانه که سگا را رها کردن و سنگا را بستن
سلامت و سی فروتن سیب کوروندن دیگه پروانی پای تلیش وقت پاتره که غفور سیب تاسو پدی برخه کم نظر سرگن که چه پا عراق و سوریه که گنی نوری دلی همشته مثلا النصره و دسی نوری د داعش له نورو ډلو سره روابط څنګه دي هغه ډلې چې د دواړو حکومتونو په ضد جنګیږي د عراق او د سوریې خصوصا د سوریې د حکومت په ضد
زه فکر کوم چې داعش له نورو ډلو سره روابط په دې ډیر یو څه روابط لري خو ډیر نږدې په دې نه دي چې داعش په دې تاکید کوي چې تاسو خپل بیرغ خپل شعار خپل مبارزه یوازې یوازې د داعش تر چتر لاندې وکړي په دې کې یو شمېر هغه ډلې چې د هغوی ایدیالوژي توندلارې د ډیره زیاته لکه بوکو حرام هغوی ورسره ملاتړ اعلان کړي او هغه ډلې چې هغوی منځلارې دي لکه اوس موږ په افغانستان کې ګورو ډیره طالبان ورسره نه دي هغوی ملاتړ اعلان نه کړي او هغوی وایي چې موږ خپل مبارزه په یو شکل مختوړو او دوی په بل شکل سره مختوړي خدایش په دې کوشش کړي تر څو د ټولې مبارزې سره خوندې کړي چې ستاسو په یاد دوی اعلان هم وکړي چې باید ټول مسلمانان له ده سره بیعت وکړي نو داعش په دې مفکوره کې دی چې باید یو ادرس وي او دغه یو ادرس نه مبارزه مختلاړ شي او په هغه لار مبارزه مختلاړ لاره شي کوم چې د دوی خپل تفکرات دي چې هغه له حد زیات تروریزم له حد زیات ترور او له حد زیات وحشت دي
دا چې د دوی په منځ کې داعش تر نورو قوي شوه علت څه کېدی شي؟ دا دی چې دوی حساسې سیمې یا تیل لرونکې سیمې ونیولې.
دغه شدت نه حساسې سیمې هم دي او بل بعضې وخت دغه ویره په خلکو کې خپرول دا خپله د دې لامل کېږي چې خلک له دې ځان ډډې ته کي او یا له دې سره ځان ونخلوي. نو دوی د دوی دغه له حده زیات وحشت او ترور د دې لامل شو چې دا په تیزۍ سره پرمختګ وکړي.
یو بله مسله هم ده چې ډېر لږ وخت پاته دی، هغه دا دی چې لګن اروپایي هیوادونو څخه سختریزی راغل عراق ته او سوریه ته او اکثره له داعش سره یو ځای شول. مثلا فرانسه وای وای دی داعش نیمایی بهرنی جنگیالی له دغه هیواده عراق او سوریه ته تللی دی. د دې علت څه دی او دا څنګه ځي؟ څه رقم داعش کولی شي چې هغوی جذب کړي؟
دغه ایدیالوژیکی شعار نه دی، دغه خلک زیاتره په دغه ایدیالوژي باندې جذب شوی دي او دغه شعار چې دوی ورکړی دا د دې لامل شوی دی چې دوی دغه پروسه لا چټکه کی او خصوصا په هغه ځوانانو ډیر تاثیر کوي. تاسو وګورئ دغه د فارخوندی په وژنه کې دلته وګورئ ډیرې دغه نوې ځوانانو په دې کې رول اخیستی دی. نو دغه ایدیالوژي چې دا په نوې فکر باندې ډیر زیات مثبت او ډیر زر تاثیر کوي، نو دا د دې لامل شوی دی دغه ایدیالوژیکی شعار چې دغه خلک له دغه ساحو هم جذب کی او دغه یو شعار ورته ورکړي چې غرب یا مثلا نور کفري هیوادونه دا ټول د اسلام ضد دی او له دغه ځانه د اسلام د عامولو یو بیرغ پورته شوی، نو راځي له موږ سره ودرېږي.